سلام ستلی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار نن په کونړ کې هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په وروستیو کې د پاکستان له لوري په بریدونو راکټي بریدونه پیښ شوي دي. نور مسائل هم لرو، د کرونا ویروس د واکسین په اړه باندې به هم تازه جزئیات در سره شریکو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شي بروي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي دښمن د توغندیو د بشټول لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخوي. د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان کډوالو جسدونه سرلننه کابل ته انتقالی شي. او اروپایي ټولنې د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره په سلګونو میلیارد ایرو ځانګړي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د پاکستان پولي ته نږدې د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وی ویل دښمن غواړي چې د توغندیو د وشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. حمدالله محب نن په سرکانو کې هغه کورونه هم له نږدې ولیدل چې د پاکستان د توغندیو د برید له امله وران شوي دي. د هلته وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال.
حمدالله محب پرون په ننګرهار کې و او هلته یې هغو راپورونو ته اشاره وکړه چې ویل کېږي د دور بابا ولسوالۍ په څسوبې سیمه کې پاکستاني لوري دروازه جوړه کړې ده. ښاغلي محب وویل هر څوک چې دروازه جوړه کړي ورانه به شي. له بل پلوه د افغانستان حکومت د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتلو له امله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې عائشې فاروقي نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا د افغانستان پر خاوره د پاکستان له لوري د توغندیو د وشتو په اړه معلومات نه لري. خو تر دې څو ورځې مخکې د پاکستان سیمه ییز چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي وو چې لومړی افغان لوري د پاکستان پخوا توغندي وشتلې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان شار په اوبو کې د مړو شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر له نن شپې کابل ته لیږدوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په استولي پیغام کې په دې اړه وویل
نه وست افغانانو 800 پیژندل شوي دي، او په مجموع کې د 950 سپرلیو جسدونه تر اوسه پیدا شوي دي. د افغانستان دولت هڅه کوي تر څو د 2800 د پامیر او د اریانا شرکتونو له طریقه را انتقال کړي.
ګران هیواد زیاته کړه چې درې جسد به سهار کابل ته ورسی شي، څلور به بیا سبا ماښام، او لس نور د جمعې په ورځ کابل ته انتقال شي. د جون په 28 د ترکیې په وان ښار کې په یوې بیړۍ کې دغه افغانان په غیر قانوني ډول له ایران روان شوي وو چې کښتۍ یې ډوبه شوه. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتیوا دره د طالبانو برید په شاتم بول شوی دی. د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانتیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه اوغوی دزونه کړی دی د عامه خلک د ملي پولیس په کلاتل اخیستی دی، اوغوی تښته کړی ده، د هغوی نه خبر نه یو، تلفات لري که نه لري.
د کانتیوا دره سږ کال د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. دا ستراتیژیکه سیمه نږدې 40 کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانتیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل چې د دې غونډې مشري یې کوله نن تر غونډې وروسته رسنیو ته په بروکسل کې وویل
We did it. Europe is strong. Europe is united.
موږ پریکړه وکړه. اروپا پیاوړې ده. اروپا یو موټی ده. د اروپای ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورم ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کورونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې له هغو هیوادو سره به چې د کورونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونه او بلایوسه قرضونو په ډول مرسته وشي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو وو کلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون یورو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی وروسته تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو له سترې کمپنۍ هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پامپیو تیر ځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنګټن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی پنځه انټرنیټ سیستم سره مرسته وکړي. خو جانسن تیره اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځنده ټلیفونونو چمتو کوونکو ته یې امر وکړ چې د جی پنځه وسایل سر له نوي کاله له چینه وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پامپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشحاله دی. یو وسوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکراین په شمال لویدیځ کې یو بس د لوڅک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی. له سیمې څخه له خبرو شویو تصویرونو ښکاري چې د لوڅک ښار ته چیرمه یو بس درېدلی دی او د ډزو نقشې پرې ښکاري، خو تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. د فولن د سیمې د پولیسو ویان اولها بوزلوک وایي وسلوال شاوخوا شل سورلۍ برمته کړي دي او امنیتي ځواکونو سیمې ته رسېدلي دي. پولیسو په ټلیفون له دې یرغمل کوونکي سره خبرې کړي دي، خو تر اوسه هغه د غشتونو په اړه څه نه دی ویلي. پولیسو له خلکو غوښتي چې سیمه پرېږدي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و. د هغو سیمو لیدنه وکړل چې هلته د طالبانو له لوري پرې راکټي په بخښنې سره د پاکستان له لوري پرې راکټي وریدونه شوي وو. ښاغلی محب وویل
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دی چې د محب د نننیو څرګندونو په اړه باندې معلومات نه لري او وروسته به بیا خپل دریځ څرګند کړي. د هماره چې د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان په نوم د حکومت یو طرحه نن رات کړه.
ولسی جرګې په اکثریت کې رای سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوې او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي.
حکومت د څه باندې 200 میلیون ډالرو په ارزښت باندې دغه بودیجه معرفي کړې وه څو بېوزلو ته خوراکي مرستې وویشي. په دغه پروګرام کې به مو د نورستان د لاسي صنایعو یا لرګینو صنایعو په اړه هم تاسو ته راپور خپور کړو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب نن کونړ ته تللی و. له هغو سیمو یې لیدنه وکړه چې د پاکستان له لوري پرې راکټې لګېدلې وې. د پاکستان لخوا په راکټي بریدونو کې د کونړ د مرکز او سرکانو ولسوالۍ 8 کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان وو. حمد الله محب نن په کونړ کې خبرو کې وویل چې پاکستان ته د تاسیساتو د جوړولو اجازه نه ورکوي او هم به راکټي بریدونه بې ځوابه پاتې نه شي. په دې اړه باندې روح الله انوري له کونړ یو راپور رالېږلی.
د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار حمد الله محب په سرکانو ولسوالۍ کې خلکو ته په خپلو خبرو کې د پاکستان نوم وانخست، خو ویل چې د دښمن بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي او افغان حکومت د خپلې خاورې او خلکو دفاع ته ژمن دی.
دلته ټول په دې هدف راغلي چې دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
خاغلی محب په خپلو خبرو کې په طالبانو هم نیوکه وکړه چې دښمن ته هم دوی په افغان خاوره د بریدونو او دلته د وړاندې راتګ زمینه برابره کړې ده.
خپل مکتبونه او دکانونه خلکو کورونه ورنۍ او هلته دشمن ته د دې فرصت ورکوي چې زموږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځوي.
د امنیت شورا سلاکار په طالبانو غږ وکړ چې نور دې د جنگ او جګړو لاس واخلي او د سولې پروسه کې دې داخل شي، څو د افغانستان په چارو کې د دښمنانو د لاسوهنو او په افغان خاوره د بریدونو مخه ونیول شي. د کونړ اوسیدونکي بیوای په خاوره او کورونو یې له تیرو شاوخوا لسو کالو د پاکستان پوځ توپچي او د نورو وسلو ډزې کوي، چې د دوی په خبره تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دوی وایي له دې وړاندې هم د افغان حکومت لوړپوړو چارواکو کونړ سفرونه کړي، دلته یې خلکو سره د پاکستاني بریدونو د بندېدو او یا ورته د ځواب ورکولو ژمنې کړي، خو تر اوسه داسې کوم قدم نه دی پورته شوی چې ورسره پاکستاني ځواکونه له بریدونو او د کونړ په خاوره کې له پرمختګ منع کړي. محمد آصف او قیام الدین وایي
دا تقریبا شاوخوا یوه لسیزه کیږي چې د کونړ په نږدې شپږو ولسوالیو باندې د پاکستاني راکټي بریدونه کیږي. څو کیلومتره د پلو راغلي دي مهمې او حاکمې نقطې نیولې دي، زمونږ په افغان امنیتي ځواکونو باندې بره دي، زمونږ ټول ولس ترې لاندې دي. او دغه فرمایشي خبرې چې دوی کوي له دوړاندې هم ډېر مشران راغلي دي، دا خبرې کړي دي، هیڅ تحولات نه دي راغلي، هیڅ بدلون نه دی راغلی.
کلونه کیږي چې د کونړ په خاوره د پاکستاني لوري توغندي راځي، دلته افغانان شهیدان شو، کورونه وران شو. دولت دی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د بیندوال قوانینو لمخې د پاکستان سره په دې اړه خبرې وکړي، دغه مسلې ته د یو بنیادی حل پیدا کړي. واز دلته پراتګ او دغه پوچو وادو او د افغانان نه غولي او د افغانانو په سترګو کې د خاورې ناچي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو او پاکستانی چارواکو د حمدالله محب او نورو افغاني مسؤلینو د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. خلک وایي د تیرې چهارشنبه په ورځ چې پاکستانی ځواکونو د سرکانو او مروري ولسوالۍ او همداراز مرکز اسداباد باندې کوم توپونه راویشتلي وو، په هغه کې نږدې شلو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوختي وه. د نورو یو شمیر ادارو ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه بریدونه هم غندلي وو او ویلي وو چې نور به پاکستان د کونړ په خاوره ډزې نه کوي. خو له یادو خبرو یو ورځ وروسته پاکستان د شلتن په ولسوالۍ د توپونو 9 ګولۍ راوویشتلې.
و موردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار نن کونړ ته تللی وو، هغو سیمو نه یې لیدنه وکړه چې هلته د پاکستان لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. تیره چهارشنبه د کونړ په سرکانو او مرکز اسداباد په څو سیمو کې د پاکستان لوري راکټونه ولګېدل چې پکې 8 کسان مړه او 11 نور ټپیان شول. ښاغلی مهیب ویلي وو چې د پاکستان دغه بریدونه بې ځوابه نه پاتې کوي. په همدې ارتباط مو د آزاد اروپا مشال راډیو له یو مشر خبریال احمد شاه اعظمي سره خبرې کړې دي. دا چې د پاکستان دریځ څه دی، پخواني سیاستونه یې څو، له هغه به واورو.
ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویلې چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی یا هغه د دې چې کومه حکومتي تګلاره ده هغه به بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورسره وکړه چې نیم ساعت وروسته زنګ درته وو که یو ساعت وروسته، نو دې بیا څه جواب رانه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولی دی، نو دا څنګه اوس بې خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې شیان د پوځ په کنټرول کې ډېری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بله معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي، تر څو چې د پوځ له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوې یا اعلامیه نه راغلې. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي. حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل، خو کله چې د خلکو غبرګون ډېر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې اغاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاواني سي. نو دا معنا دا ده چې دې خاتم یو پښتون ولسی وګړي تاواني کیږي او خدمه پښتانه ولسی وګړي تاواني سي. نو د داول چې موږ دا نه غواړو، موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د اوسې بل دوره پیل شوه، همدغه بریدونه دوام لري. د حکومت د خوا څخه
پاکستان سیاست څه دی؟ ولی د دغسې بریدونو په خاطر هغوی څه وایي چې ولې دغسې بریدونه؟
پاکستان که څه هم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو له دې وړاندې دوی یو وخت دا خبره کړې وه چې د کرښې یا غاړې ته پاکستاني طالبان میشت دي، دوی هلته اډې لري یا د دوی مشران هلته میشت دي، او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي. نو دوی په دې غبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصطلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي، هغه په نشه کې که څه هم افغان حکومت دای دا نه مني، انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي، نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې. یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوځ کم مرکز چې دی، چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وه یا څو ټپیان سوه بریدو سو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجوړ سره چې دغه پوله لګېدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې داسې بریدونه.
مننه کوم. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پکتیکا رانیولې تر نورستان او کونړه پورې ډیورنډ فرضي کرښه چې ده، په دې کې پاکستان د پاکستان لخوا د اغزن تار یا تاسیساتو جوړولو راپورونه کیږي او ولسی خلک یې غبرګون ښیي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغې سیمو باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خو د حکومت تاسو د دریز وایم، حکومت خو دا وایل چې د اخوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او ورسره افغان حکومت بیا دا ویل چې له دې غاړې وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیره دوره کې دوی دغه سیمې خردار باندې کار پیل کړي چې ډېره برخه رسیدلې ده، تکمیل سوې ده، ډېره لږ کمه برخه پاتې ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تار. او بلخوا ولسی غبرګون دا دی که د کرښې دې غاړې ته پراته دي د پاکستان په خاوره کې، دلته هم ولس په دې باندې خوشحاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمې خردار دلته ځکه چې دا قبایل دي دې خواته هم تګ را تګ کوي. نو د دې لپاره لاره ډېر اوږدېږي چې دوی کله غم یا شادي کې یو بل ته تګ را تګ سره.
احمد شاه عظمی د آزاد اروپا مشال راډیو مشر خبریال، دوی د پاکستان د چارواکو د وروستیو څرګندونو جزئیات له موږ سره شریک کړل. تاسو آزادي راډیو ته غوږ نیسئ.
راپور زموږ، قضاوت تاسو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبری کانفرنس درلود. په دغه کانفرنس کې ښاغلی صدیقی د افغانستان د سولې پر موضوع، د کابینې یا د حکومت په جوړښت او همدارنګه د بېوزلو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم د یو اقتصادي پروژې په اړه باندې خبرې کړې دي. د سولې په اړه یې ویلي دي چې د سولې په بهیر کې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، خو طالبان وروسته پاتې دي. دا چې په نور موضوعګانو باندې څه ویلي او د سولې په موضوع کې جزئیات څه دي، رحمت الله افغان دغه کانفرنس ته ورغلی او همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره خبرې کوي او جزئیات به راکړي. مهرباني.
سنده سب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته لکه مخکې چې تاییدونه وکړه چې دستي په خپله اونیزه غونډه کې په څلورو درې څلورو موضوعګانو باندې خبرې وکړې. لومړی وویل چې د سولې په پروسه کې هغه مسؤلیتونه چې د افغانستان حکومت همدارنګه نړیوالې ټولنې ته ورګرځېدل، هغه تر یو حده پورې بشپړ کړي دي. همدارنګه مسؤلیت طالبانو ته وګرځي، طالبان باید هم خپل مسؤلیتونه ادا کړي. چې دستي وویل چې په دې برخه کې ملي اجماع موجوده ده او رئیس جمهور له د سولې د ملي مسالې له شورا سره مسلسلې غونډې لري. همدارنګه د کابینې په اړه وویل چې کابینې هغه کوم لیست چې د جمهور ریاست ته د عبدالله لخوا سپارل شوی ده د وزیرانو په معیار برابر نه ده، او په دې اړه باندې د عبدالله ولسمشر غني تر منځ غونډې روانې دي. همدارنګه صدیق صدیقی وویل چې د ملي سرخان په نامه هغه پروژه چې د حکومت لوري وړاندیز شوی و او نن د افغانستان د ولسي جرګې لخوا رد شوله، یو ځل بیا یې په افغانستان په ولسي جرګې باندې غږ وکړ چې دغه ملي دسترخوان دوی سره باید همکاري وکړي تر څو پورې ولس له دغو همکاریو نه برخمن شي. صدیق صدیقی په خپل مطبوعاتي غونډه کې زیاتره موضوعګانې په سولې باندې راڅرخېدلې او د سولې په اړه یې وویل چې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې لپاره یو ترهګریزه ډله ده او خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي. صدیق صدیقی په دې اړه وویل
د سولې پروسې دوه بخش لري، هغه یو د افغان حکومت دولت او نړیوال دی، او بلې خواته د طالبانو ډله ده. موږ ټول خپل مسؤلیتونه ادا کړي دي، خو خواته طالبان شاته پاتې دي. نو مهمه خبره دا ده چې طالبان دې هم خپل تعهدات خلکو ته وښيي.
د ادارې موږ ته سره د جمهور له خوا ځینې صلاحیتونه د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي ول چې دغه د جمهور د کارونو د کنیرلو همدارنګه د کارونو د ستونزې
بله مننه
د سفر د منظم کېدو
بله ډیرو موضوعګانو ته دوی شاري کړي دي. مننه چې راپور مو راک، بیا وروسته له تاسو سره بیا هم تماس نیسو او د راپور په لبه یو. اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبری پروګرام اورئ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د حکومت هغه طرح چې د ملي دسترخوان په نوم و او هدف یې له بېوزلو افغانانو سره مرستې وي، په خاص توګه باندې د خوراکي بستو د ویش په برخه کې هغه طرح یې رد کړې ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی ویلی دی چې د ولسی جرګې غړیو په دې اړه د حکومت څخه وضاحت غوښته او حکومتي چارواکي د دوی غونډې ته نه ورغلي. نو ولسی جرګې د دې لپاره چې د تیر په څیر د په خبره د کرونا ویروس او نورو مسایلو په لپاره ځانګړې شوې پیسې د په خبره لکه څنګه چې ضایع شوې دا د دغو پیسو د ضایع کېدو مخنیوی کړی او دغه طرح یې رد کړی ده. له کټوازی سره زموږ همکار خان محمد سیند مرکه کړي.
نن موږ پوکولاده غونډه لرله او د ولسی جرګې اخیری ورځ د کار داسې تابستاني تعطیلاتو ته ځو. د وزیر د مالیې مو راغوښتی و خپلې غونډې ته. بینان وزیر د مالیې رانغی او موین د مالی و ادارې زدران صاحب تشریف راوړی و. دا $243 میلیونه نه دي، $246 میلیونه د ملي دسترخوان په نوم باندې حکومت غواړي چې د خلکو سره مختلفو برخو کې خصوصا خوراکي برخو کې کومک وکړي. اما د دې تعداد نن چې موږ خبر شو له $246 میلیونه چې $46 میلیونه نور هم اضافه شوی دی، یعنی تقریبا $280 میلیونه د $46 میلیونه یې حکومت ترانسپورټ د دغو برخو دپاره کړي وو. نو ولسی جرګې په اکثریت کې رایې سره دا شی رد کړو او وویل چې موږ دغه پیسې نه غواړو، چې بیا لکه د کرونا په نامه چې پیسې آی په مایل شوې او دغه بودیجه د ملي دسترخوان په نوم باندې آی په مایل شي. نو بینان حکومت ته مصوبه دا اوس امضا کوم او لګمې
کټوازی صاحب کوم بل بدیل ورته لري چې دغه بودیجه په هغه ځایونو کې ولګول شي؟
ولې نه، موږ د لکه څنګه د زراعت په برخه کې، د سرکونو په برخه کې، د بندونو په برخه کې، مکتبونه، پوهنتونونه او ډېرې نور دغه څه دي چې موږ کولای شو چې دا پیسې هلته په دغه سې یو زیربنایي پروژو باندې مصرف شي چې تر څو یې فصلونو کاله د افغانستان خلکو ته خیر ورسیږي. او دا پیسې که په دې نامو باندې د ملي دسترخوان په نوم باندې اخیستل کېږي او بالاخره دا پیسې به لکه د کرونا پیسې چې آی په مایل شوې دا به هماغه شی په مایل.
جناب کټوازی صاحب، د افغانستان خلک خو هم جنګونو ځپلي، کرونا هم ځپلي، مهاجرتونو هم ځپلي، مرستو ته ضرورت لري.
موږ د ولس له غوښتنو سره پریکړه کړې ده. د افغانستان ولس غیرتي ولس ته په تاریخ کې دا ثابته کړې ده چې موږ په خپلو مټو باندې ځان ساتلی شو. د ولس غوښتنه له ولسي جرګې نه دغه وه چې دغه پیسې فقط په دې نامو باندې راخیستل کېږي، یو څه اندازه به یې خلکو ته رسول کېږي او نورې پیسې به په سمه لار نه لګول کېږي. خلکو د غوښتنې مطابق موږ نن ځکه دا فیصله وکړه چې دغه پیسې دي په زیربنایي پروژو باندې مصرف.
کټوازی صاحب، تاسو ته معلومه ده په هیواد کې خو کار هم نشته او خلک هم مجبور دي، وږي دي، کومه بله لاره شته چې د سره مرسته وشي؟
موږ نورې بدیلې لارې لرو، له حکومت سره کار پې کوو. موږ غواړو چې د خپل ولس سره واقعا هم فکر او سره کېدلی ده. حکومت خو هغه د خپل اعلان وکړو چې 90% په وطن کې فکر ده. دا د دې بدبخته حکومت له لاسه چې دی یوه نه کولای شوای چې 15 کاله وحدت ملي حکومت صحیح دوه سری حکومت و مخکې ویوړل شي. بیا اوس یې حکومت اعلان شوی ده په 30 میلیونه 30 میلیونه انسانانو کې دی 15-30 نفره وزیران نشي پیدا کولای. حکومت موږ ډیر ناچاره ده. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه پیسې تاسې هدف دا ده چې یعنی ولس غریب ته باید یو څه ورکړل شي، نو موږ خو د ولس له ادرس نه خبرې کوو، موږ دا پیسې دي په داسې زیربنایي پروژو مصرف شي چې ولس یې سل کاله ګټه واخلي، اما دغه پیسې که اوس په دې نامه راخیستل کېږي ولس ته یې ګټه نه رسېږي.
کټوازې صاحب، ستاسې د عمومي غونډې اجنډا همدغه وه؟
بلې، نن د موږ د غونډې اجنډا دغه د ملي دسترخوان په نوم باندې $2.5 million حکومت اعلان کړي وو، عمومي اجنډا مو دا شی وه
او رد شوه. تشکر.
مانن
د ولسی جرګې د لومړي مرستیال میرزا محمد کټوازی خبرې مو واورېدې. آزادی رادیو ته غوږیستو سم ورزو نورستان ته. له نورستان د آزادی رادیو خبریال روح الله انوری د لرګینو لاسي صنایعو په اړه باندې یو تفصیلي راپور را لیکلی چې تاسو یې اورېدو ته راغلم.
دوویش کلن نعمت الله چټکی او چولی په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شویو میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي، او د کارخونې په ځمکه یې بیا ګلکاري شوي میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وایي غواړي له نیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندی وساتي.
دا چې دی دا لوګو د افغانستان لوګو، دلته مونږ لوګو جوړو، میوادانی جوړیږي، داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي، دا 15,000 افغانۍ. دا زمونږ کوم کسب چې دی دا زمونږ د پوخانه، دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی، دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی، ځکه غواړم چې دغه کار به مخته یوسم.
د ترکاڼۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي، او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگمالی برس دی، او جوړو شویو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کوو دی لرګو، مخکې هم دا پالش کار کوو، نو مخکې کله کابل کې وم وغیره، مخکې پاکستان کې وم، په دا قسم مې زده کړه پاکستان کې ده. تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کوو چې څومره مونږ کولای شو، یو بیډم کوو، یو نیمه موګو، دوه موګو، دومره مقدار کې کار کار پورې پرس دی یار. تقریبا یو 500 روپے گٹو یار. الحمدللہ بس کی پی گزارا پہ کہو گے نہیں، گزارا ہو پلا ضرور نکی گی.
دل تچوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردنو سپیر دی، او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی. خو هر سړی په خپل کار بوخت دی، او هڅه یې دا ده چې په خپل کور کلی کې خپلو بچو ته حلاله روزي وګټي. د دوی په خبره سلګونه کاله کېږي چې په نورستان کې ترکاڼان یا نجاران په خپلو هنرمندو ګوتو په لرګیو کې کندنکاری سره ښکلي انځورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 کې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب له 9 هجري پیړۍ وړاندې هم دود درلود. خو دغه ترکاڼان شکایت کوي چې بازار نه لري، ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګېدلې ده. د نورستان ولایت سیمه ای چارواکي هم مني چې په یاد ولایت کې له لرګیو جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګېدلې، او هیڅ چاته اجازه نشته چې له لرګیو جوړ شوي توکي بل ځای ته یوسي، چې له امله یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل
موږ نورستانیان کاغذ نه خصوصي سکتوري که دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو. موږ دلته چوکیانې، ډبل بیټونه او الماري، د ځینې نور مسائل جوړو کچېری موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه دا مسائل انتقال کړو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنها چې د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانی یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره خای درنګمال صوبت خان ماش هم لوړ شي. خو ویره داده چې د دې بندیز لری کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابر نه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل نورستان د لاسي صنایعو لرګیو په ارتباط مو مفصل راپور واورید. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د پاکستان پولې ته نږدې د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ ته ولاړ او پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي ویویل دښمن غواړي چې د توغندیو د ویشتو له لارې د وسلوالو د جګړې سیمه پراخه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د وان ښار په اوبو کې د مړه شویو افغان پناه غوښتونکو جسدونه سر له نن شپې کابل ته لیږدوي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانتی واده د طالبانو برید په شا تمبول شوی دی. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. او یو وسلوال چې چاودیدونکي مواد ورسره دي د اوکراین په شمال لویدیځ کې یو بس د لوسک په ښار کې له سورلیو سره برمته کړی دی.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. لومړی یو راپور د کرونا ویروس د واکسینو په اړه باندې او بیا دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. اونیز پروګرامونه مو نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه. راپور به دا وي چې د هغو 15 شرکتونو استازي به چې د کرونا ویروس پر ضد واکسین جوړوي د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته د خپلو تحقیقاتو په اړه معلومات ورکوي. دا خبر نن د جولای په 18مه شنبه رویټرز اژانس خبر کړی دی. جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه میلیارډونه ډالر د واکسین د تولید لپاره لګولي او یو شمېر کمپنیو ته یې مالی مرسته کړې ترڅو د واکسین د جوړولو کار چټک شي. د 15 امریکایي کمپنیو استازي په د کانګرس کمیټې ته نن په دې اړه معلومات ورکوي چې که واکسین له روسي پړاو هم ووزي د څومره تولید لپاره تیار دي او د واکسین د ویش په هیر به څرنګه ترسره کیږي. روغتیایي څارونکي په دې باور دي چې په بشپړ ډول د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو یا څو واکسینونو ته اړتیا ده. کورونا ویروس په انسانانو کې د کووېډ 19 ناروغي پیدا کوي چې وژونکې ده. د دې ناروغي له کبله په ټوله نړۍ کې تر 600,000 زیات کسان مړ شوي. په نړۍ کې نږدې 4.6 میلیونه وګړي په کورونا ویروس تر اوسه اخته شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین پرون په جنیوا کې خبري غونډې ته وویل:
It is good news. I mean, effectively we have 23 COVID-19 candidate vaccines.
They way chi da yow der sh khabar dai tar wo so puri pa muasir dawl da corona virus la para darwish vaccinuna candidate shwidi. نن یو بل واکسین هم د کلینیکی تحقیق په پړاو کې دی چې معلومات راغونډ شوې دي او د کاندید په توګه مخکې شوې دي. په همدې غونډه کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم گبریوسس د نړۍ پر سیاسي مشرانو ژغ وکړ چې د واکسین پر جوړولو دی باور وکړي. د کورونا ویروس پر ضد درې واکسینونه تر نورو په مخکې کلینیکی پړاوونو کې دي او ډیر اغیزمن موندل شوی چې د اکسفورد پوهنتون یو واکسین هم پکې دی. د واکسین د ابتدایي ازموینې چې د انسانانو پر وډل شوې پایلې پرون اعلان شوې، خو باید ولیدل شي چې هغه واکسینونه چې په ابتدایي پړاوونو کې موثر ثابت شوي په انسانانو کې د اوږدې مودې معافیت رامنځته کولی شي او مسؤون دي که نه. د اکسفورد پوهنتون کارپوهانو په یوه راپور کې چې په لانست طبي ژورنال کې خپور شوی ویلي چې هغه واکسین چې دوی جوړ کړی او انسانانو ته پیچکاري شوی د انسانانو په بدن کې د مقاومت د پیدا کېدو سبب شوی او هیڅ ډول ځانګړي جانبي عوارض هم نه دي پېښ کړي. هغه جانبي عوارض چې په ډیرو خلکو کې لیدل شوی یا کوم عکس العمل چې ډیرو خلکو د واکسین په مقابل کې ښودلې دی، هغه د سر درد او ستړیا ده. د واکسین د ازموینه د خلکو پر زرکسي زړه باندې چې د 1555 کلونو ترمنځ عمر لري شوې ده. پر ازمویل شوو کسانو لیدل شوی چې حتی تر واکسین دوه میاشتې وروسته یې هم مسؤلیت درلود. واکسین په دې کسانو کې د کورونا ویروس پر ضد داسې انټیباډي تولید کړي چې د ویروس مخنیوی کولای شي چې د انسان حجرې ککړې کړي. دې واکسین همداراز د انسان په وینه کې د سپینو کرویاتو ټي حجرې چې د ویروس پر ضد مبارزه کوي قوي کړي دي.
سره د نن خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغان خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغان خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
که چیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی ښه ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغان خزی کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغه نه پس به د خلکو خبرې هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمینه برابر شي، نو پرته له شک چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هوارې شي. په ځانګړې توګه هغه خزی بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمینه خزو ته له یوې خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او له بلې خوا هغو بې سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتی نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. نیمې میاشتې موږ د شپږ زره راکوو، اضافه نشته د شپږ زره. خاون مې نشته شهید شوی، درې ماشومان ښه نوم خپل مشکلات مال کې دغه پنځه کاله کې چې زه خپله خیاطي کوم، نغه مصرف خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات را باندې راغی، اوس شکر خوشاله یم. په دې شکر زه باسم سي خپل په لاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته غور کوم، ماشومان مې خوشاله درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکي په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار 8 بجې موږ دلته حاضریږو تر 4 د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخته لاړه شم. د کور لپاره دونه چیز نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرا کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده. وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې 6000 افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل شپږ کسه کار نه راځي، استو چې خپل ژوند مخته وړو او بچیانو ته رسیده کولی شو. دا مثال دا کور سي دا درسونه دا هر شي نه پرخه رسیده کولی شو. بیا هغه دای نو دا خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. واړو په غاړه دی اوس نه مشر مې هغه دای پنځه لس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړکې نو هغه دی اته کلنه دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري که مدرسه یي که د مکتبي زمونږ مسؤلیت ده. د غیرې غاړه چې سوچ مونږ یاست مونږ به مسؤلیت ونیس. بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شلم، بیا هغې پوه شي د مور او پلار به قدر عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کارو کې، نارینه
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګار دي او له وزګارۍ کړیږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی، چې د ده په خبره مالي ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته ښځو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا پنځه شپږ میاشتې به کېږي چې ما شروع کړې. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ چې یاره موږ سره خپل افغانان په کار بندې شي، دا بیوې دا څوک چې بېوزله دي، او صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه، ما ته هغه اوس هم فایده زیاته ده. دغه ځای نه دلته چې ما ته جوړ سي تقریبا یو رقم تمامېږي. ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سي، دې په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو لس کسه وي، کله کله دولس کسان هم وي، لس کسو پورې کار مونږ سره کوي. مونږ د مکتبونو سره لیسو سره مونږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څومره شوینه دي ټول مونږ ورکو، او په دې کې پتلون سه مطلب یخنکاک سه ټایس والا او مونوګرام سه. مونږ انشاءالله غواړو چې دغه پرمختګ وکړو، نور کسان هم باید زیات شي. دا خو مونږ شروع کار دی، انشاءالله مونږ غواړو چې مونږ سره ډېر کسان کار وکړي، او مونږ د موسساتو نه هم خواهش کوو چې مونږ سره څومره همکاري کېدلی شي باید مونږ سره.
د مسلکي تولیداتو کارخونه او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده، در زن قیمت و سیدین کیم. زوایم کاش که چی چوک پیدا شي چې د شوز د پاره یو د کار زمينه برابر کړی.
مرسالیم د کارتینه اوسیدونکو د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خو ته برابر کی چې د خزې له محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده، د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزې لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزې به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد دی، چې یو ته یې کوچنی اقتصاد وایي او بلې ته یې لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکوونکی غړی پکې رول لري. که چیرې یوه کورنۍ خودکفا شي، د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وږمې جبرخیل د اقتصاد د پوهنځي له رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
که اوسني شرایطو کې د ښځو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه ښځې په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
که فکر وکړو مېرمنې اوسني زمانه کې د ټولنې د بشري ځواک یو ډېر مهمه برخه ده. که دوی ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړل چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخه یا ارزښتونه لري. هغه خویندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې که چیرته د کار ځواک ولري، یا وړتیاوې ولري، استعداد ولري، هغې یعنی شوق د ده ولري چې هغې کار وکړي، اول هغه دا چې اقتصادي ارزښتونه ډېر لوړ دي د دوی. یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت لري
لري چې یو ساعت لا سره وړي دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي مهمه برخه هم دادم دوی د لار نه هم دوی ته هم د کورنۍ ته یو خدای ژوند سہولت برابرې دلی شي. دوهم دا چې کچیر ته دوی ته د کار زمينه برابر شي که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو هر اداره ضرورت ته لري چې باغی کې نواری او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواری په برخه کې نو دوی ته زمينه برابرول فرصت برابرول لري او ډیره مهمه برخه ده. دریم هغه ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې خزو یا میرمنو ته ضرورت د دې شته چې فرصت د کار ورکړ شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د میرمنو فرصت ورکول میرمنو ته یا دغې ته د کار زمينه برابرول ډیر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنه په سکتور کې ده دوی لپاره کې د کار زمينه برابر شي نو ډیر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمينه باید په کومه برخه کې وي د خزو لپاره ځکه چې په افغانستان کې ډېرې خزي نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټول جذب کړي. نو که د کار زمينه دوی لپاره برابر شي هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پنګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډیر مهمه خبره ده. د کار زمينه برابرول موږ دوی ادارې لرو یو خپل دولت ته د مسؤلیت لري چې خزو لپاره د زمينه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومک کوونکې ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره د زمينه برابر کړي د خزو لپاره چې کار دغه برابر فرصت ورکړي شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع خزې لرو میرمنې لرو یو دا چې لوستې دي بل نه لوستې دي. خو کچیرته لوستې وي هغه سواد لرونکي وي هغې اکثره په خاراتو کې کافي کړو په خاراتو کې ژوند کوي او هغه نه لوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. کچیر هغه میرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي په کلو کې ژوند کوي د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو مالداري برخه کې هغوی سره پانګونه وشي. یعنی ځینې اوس فی الحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشي. دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده خو که دې ته نور هم سرعت ورکړي شي د بل اخې وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړي خونې برابرې کړي چې هغه وساتلی شي. مثلا زه یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسېږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دې نه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي یا داسې نورو برخو کې د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده وړتیا ده دا باید وکتل شي د مغرب مطابق د دوی په مهارتونو کې باید پنګونه وشي. د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پنګونه وشي. بل دا چې دې ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پنګونه وشي. اخر خبره چې پنګونه ده هغه متشبثین که کوچنی دي او که لوی برخه کې پنګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خو ګوریدونکو سلام روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتریک آلی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکې دي او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سری ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا. باور وکا
چې یوه شیبه مې هم له یاده نه وتلی، او کله چې ملي شورا ته د راپورټ لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال مې د تا خواته تللی وي. زیاتره خبریالان ویده وي، خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وي چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم او ستا ښکلې څیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم. ګرانې، کاشکې مې اجازه درلودلی چې ستا په مینه مې یو ښکلی فیچر جوړ کړی وای، او یا مې هم لږ تر لږه د خبر په لید کې ځای درکړی وای. ستا د مینې ډېرې سوژې مې په ذهن کې ګرځي را ګرځي، خو اداره مې په داسې سوژه کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نه وي پکې. ګرانې، مینه هغه ښکلی فیچر دی چې لینکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي او هیڅکله هم ایډټ ته اړتیا نه لري. باور وکړه چې په هر رپورټ او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي، خو بیا ویریږم که یې له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي، او که یې ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تا ته د غنم، جوار، پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم. رپورټ او خبر ادارې ته جوړوم، خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې امله مې زیاتره وخت د رپورټ مزه نه وي او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې له غمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورک کړي وي، سرګردانه یم. ګرانې، د اوس لپاره همدومره بس دی، ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای، تر بیا لیدو دې صبر کوم. لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مسته اوسې. ستا مین، خبریال جنډګل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي، نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونه شي لوستلی. لکه داسې
دغه ده نسخه مې درته ولیکله، دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ما ته راوړي چې ویګو.
خ،
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلي.
کوم یو نه؟
دا لاندې شفا درملتون.
خ صاحب،
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم بیا کم چې په څو ده. ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی په څو وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي.
تراکه دا خو ورور، دا خو نه لوستل کیږي.
ولی
زکه چې په شفرې لیکلي هماغه د ډاکټر له مینه خانې لاندې درملتون نه واخله، بل چیرته مزه څوک نشي لوستلی.
ښه، خیر یوسی، دا درملتون خو بند دی. دا خو یې پی لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی. بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي. السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. درمل دی راوړه؟
نه صاحب.
ولی
هغه درملتون چې تاره خودلی وو د یوې اونۍ لپاره بند دی، او په نورو درملتونونو کې دی نسخه چا ونه شو لوستلی.
رښتیا هم څوک نسی لوستی؟ ټول درملتون والا بې سواده دي.
ډاکټر صاحب، که لږ اسانه ولیکي څنګه به وي؟
اوس مې هم اسانه لیکلی ده، بله چاره نشته، یوه اونۍ صبر وکړه.
صاحب، په یوه اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي؟
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. له کومه وخته چې شفا درملتون یې تړلی ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي.
فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منی نو دا واوری.
وزویا، د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښتی؟
نه ورزم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولی وزویا، مرجان څه کړی دی؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړی دی.
خو ما ته مو وایا وسویا.
زمورې په دې خبرو پسې مګرځه، سر دې نه پی خلاصیږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دې دی.
ښه. بلې. وعلیکم سلام. نه نه درځم، بیا درته وایم مرجان د مړی ژوندی سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه ښه، زه در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه. وعلیکم سلام. په مخه دې ښه.
څوک و؟
امید و.
څه ویل؟
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه، بده ده.
ښه، دغه دی ورځم مورې.
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې.
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه غاټوله، ته په څه خفه شوې؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پرېښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د لټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړې راته ووایه چې پوه شم.
هو، هره خبر په تفاهم حل کېږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 40,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه، نو اصلي خبره وکړه.
دا 40 ورځې کمنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که مونږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم، او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې که دانن هم حمید نه و کلک شوی، جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي پردي خلک به د کمنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به منشن کوي، خو خپل خپلوان به خالي لایک هم نه درکوي.
دا خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېد. پر رسیدلې خبر کې ویل شوي چې د سولې وزارت جوړیږي. د سولې په بورد، د سولې په شورا، د سولې په مشورتي جرګې پسې اوس د سولې وزارت جوړیږي. خبر زیاتوي چې څه وخت وروسته شاید د سولې اجرایه ریاست، د سولې امنیتي شورا او په پای کې د سولې جمهوري ریاست جوړ شي. خو دا ټول به د څو پیړلو سیمیتي دیوالونو تر شا جوړ شي، او په سلګونه امنیتي ځواکونه به یې د امنیت ساتلو چارې پر مخ بیایي. چې مخالفین ونه چی کړی، دغه د سولې امنیتي شورا، د سولې اجرایه ریاست او د سولې جمهوري ریاست نه ننوځي او حمله پی وکی. د سولې چارو کارپوهان باور لري چې څه وخت وروسته به آن نور وزارتونه هم د سولې په نوم ونومول شي، لکه د سولې دفاع وزارت، د سولې د کرنې وزارت، د سولې داخله وزارت، د سولې د تجارت وزارت او نور. دا یې لا لومړی دریدنګ دی. خبر خلاص شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
پگنا نیم خوب نہ پرون تخم وم نن گل یم سبا بیا بهار کې گم زد باد یو چپیم پسرا په باغ تیری گم کل باد کل باران شي کلور کې اوس وزی گم خوز زم په مخ زما کوتری گ مور کې گم چد رنگ جان ورشم یو رنگین دا بوڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے سپین شم شم گڑے گم چھت مستوب میں فل کے بسا کے اوپ جام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پرے جہان تیار تیار شی ورشی تندر شی عذاب شی زپختن دا پختو غرشم نا یری گم نا نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم بفکرون مولی ونے